نیم ساعته خبری مجله پیل سوا. السلام علیکم. په راپورونه کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نه سي. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول شوي. په کابل کې مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته خپل غوښتنلیک وسپاره.
اساسي غوښتنې دا وي چې ملګرو ملتونه په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه خواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی دوی ته نور دوی فایده کوي.
په څو ولسوالیو کې نږدې شل رسنۍ تړل شوي.
که حالت په دغسې دوام وکړي نو موږ لویه د صدمې شاهدان اوسو.
په بهرني موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته د اقداماتو ژمنه کړې ده. دا خبري مجله تر شپږ نیمو ده. خبرونه په خبرونو پیلوو له نوریاس نوري نه اورئ.
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. تاجکستان وایي د افغانستان د بدخشان ولایت څخه د نامنې او لامل له درې سوه زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په اسلام قلعه کې د مخابراتو تاسیسات په بمونو الوزولي. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې مین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل دغه مین نن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر موټر چاودلی دی. د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکو دی ونخلول شوی ماین په چاودنه کې وژل شوې. امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر پر موټر شوی چې پکې د هغه یو بل ساتونکو هم ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو او ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته نه تایید کړې او ویل دي چې امنیت شورا ورته ویل چې مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د یو بل خبر لمخې په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلور د مرستیال ویان صادق عیسا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي له ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی.
خغلی صاحب دی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې دی یوشتو وسلوالو طالبانو دی وژلو او یولسو نور دی ټپکې دوه خبره وکړه. طالبانو بیا دی ولسوالۍ د نیولو په محل دی یوشمیر پوزي وسایل او مهماتو دی نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو لمخې له پنجوي ولسوالۍ په لزګونو کورنۍ کړه کولو ته مجبور شوې دي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې دا د مېدی میاشتې لومړی رئیس د کندهار شپږم ولسوالۍ دی چې طالبان نیسي. له دې مخکې شاولې کوټ خاکریز میوان معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه د نامنې او لامل له درې سوه زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته د طالبانو لاسته د دې ولایت د درې نورو کوهستان، کوف آب او زیباک ولسوالیو د لویدو خبر ورکړ. د بدخشان ترڅنګ په تخار کې هم سیمه ییزو سرچینو د ورسج ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د تخار ولایت شپاړس ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په اسلام قلعه کې د مخابراتو تاسیسات په بمونو الوزولي دي. دا خبره د هرات د مخابراتو رئیس عاشق الله علیزي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل د دغو تاسیساتو د ویجاړېدو له امله په هرات کې د انټرنیټي خدمتونو اصلي شبکه پرې شوې او دوی له فرایي یا مرستندوی شبکې کار اخلي. هغه د دغې مرستندوی شبکې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې تر یوې اوږدې مودې پورې به د هرات انټرنیټ کمزوری وي. د ښاغلي علیزي په خبره د مخابراتو د ویجاړو شو ساتو د رغولو لپاره شاوخوا یو میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر دې ډلې د عامه تاسیساتو په وړاندې په ورانولو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په هرات کې د کورنوي تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پرځان بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. په دې نندارتون کې په 260 غرفو کې د هرات صنعتي ښارګوټي د تولیداتو او د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوی. د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی پر طالبانو غږ وکړ چې وسله د پرځمکه کېږدي او په تولیدي فابریکو کې د کار وکړي.
مخالفین دولت بیان په پالوی
د دولت مخالفین د راشید خپل خلکو ترخوا دی ودریږي. وسله د کیګ دی رادشي فابریکو ته ټولې فابریکه او خواندان حاضر دي چې هغوی ته کار وکړي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتلو او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره افغان سوداګر او صنعتکاران خپل پانګونو ته اندېښنه لري. خبرونه لازه دی رډو اوري. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هېواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نویو اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 215 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بند وي. ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتاب پلورنځي به د هېواد په سره او نارنجي رنګه زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید 19 ناروغۍ خطر پکې زیات دی بند وي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې دا هېواد ښایي د کورونا وایروس له بلې 15 څپې سره مخامخ شي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوستن تر اوسه لګول شوې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شوو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قمندان جنرال ویلیم ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تریتم دي او 50 تنه ژغورل شوي دي. دا پیښه د مانیلا په جنوب 0 کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. له دې مخکې د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي وو چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 40 چټي درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 90 چټي دیر. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 90. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي 28.
د ازادي رادیو ما شمنی خبری مجله اوري خبرونه او د هوا حال مو په خبری مجله کې ووري دي. خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ولسمشر لمړی مرستيال وای طالبان هیڅ کله پر افغانستان واکمنې دی نسی، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترړونو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تب د سل کې د چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 1300 ولسوالیو د نیولو لپاره کړی و.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای طالبان هیڅ کله افغانستان نشینی ولای او دلته د حکومت کول ورته هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټویټر باندې لیکلی د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري، ځکه له هرې سیمې خلک خپل ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورته غوښتنه کوي. امر الله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼې لیکلې. خغلی ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا د افغانستان په 28 ولایتونو کې 143 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې موندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډیر ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. ښاغلی آرین زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینې سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلیا وختو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 126 نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غني سره لیدلی او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره یې د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
پاکستان هرگز نه چاهي گا
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غني ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو لپاره مختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
په راپور کې مو وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنې دی نسی، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د پیر ویلي دي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي سي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د دوو لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي حده هڅې وسي. دا په اصل کې ده چې د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیري پر پوله وروښتي او د دې هیواد خاورې ته داخل شوي دي. تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی چارواکو د بشر پالنې اصول او ښه ګوندیتوب ته په پام سره دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د دوی خاورې ته داخل شي. دا دریم وار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي ستونزو له کبله مجبوره کیږي چې د تاجکستان خاورې ته واوړي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان او تاجکستان مشرانو په خپلو کې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بل سالی صاحب، نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په ټلیفون باندې سره خبرې کړې دي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې دواړو لوریو په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغه افغان عسکر او هغه افغان ځواکونو په اړه باندې خبرې کړې چې په وروستیو کې د جنگ جګړو لامل د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو. په دې ټلیفوني مرکه کې د تاجکستان جمهور رئیس په دې وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده، البته د اعلامیې په وینا باندې، او له افغانستان سره په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. جمهور رئیس غني هم د افغانانو په وړاندې باندې د دغه ګاونډي هیواد د ښه نیت او بشر دوستانه دغه کړنې قدردانی کړې ده. ویلي دي چې افغانستان د خپل خلکو په وړاندې باندې مسول دی او جرب دوی دغه مسولیت ته رسیدګي په برخه کې لازم او عاجل اقدامات وکړي. دا دریم ځل دی چې افغان ځواکونه د جګړې لامل د تاجکستان خاورې ته اوړي. لدین وړاندې د ازبکستان خاورې ته مزینی عسكر اوختي وو د جنگ جګړې لامل. په افغانستان کې پورسیو کې په ځنګل ډول په شمال کې جګړه تیزه شوې ده. د بدخشان ولایت نه راپورونه وایي چې لکتر لګه شپارس ولسوالۍ دغه ولایت د طالبانو په لاس باندې سقوط شوې دي او جګړه په مرکز فیض آباد په سندو کې روانه ده.
ډیر مننه ومرو دل چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو نن په خپلو کې خبرې کړې دي او د تاجکستان خاورې ته د لسګونو افغان سرتیرو د اوښتو پر موضوع په خپلو کې بحث کړی دی. تاجکستان تیر ماښام وویل چې د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیري پر پوله وروښتي او دوی هم د ښه ګاونډیتوب له مخې دغو سرتیرو ته د تاجکستان خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
د کندهار چارواکي وای د ملکیانو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره ل پنځوي ولسوالي امنیتي ځواکونه بل ځای ته لیږدولي.
ل شاوخوا یوې ونې محاصرې وروسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوت او امنیتي ځواکونو د کندهار ښار وومې امنیتي حوزې ته شاته کړي. په جنوب کې د 215 متال قلي اردو د ویان مرستیال صادق ساوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ل پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړي.
امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنځوي ولسوالۍ څخه شاته کړي. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري.
د کلی اردو ویان وایي په پنځوي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یې 20 وسلوال طالبان وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې 21 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي.
په عین وخت کې وسلوال طالبان باید د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمیر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو د غراز د کندهار په جړی او سپین بولدا کې هم د یو شمیر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال د دمی میاشتې د لومړۍ نیټې راورسته د کندهار شپږم ولسوالۍ د چې د وسلوالو طالبانو لاس تلويږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوان، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط سوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي چې د نورو خلکو تر څنګ د ملکیانو اندېښنې هم پارولې دي. د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې روان وضعیت په کتو بې تفاوته پاتې نسي. نور حل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد تر رسیدلی دی ته نور دی پایته کې.
په دغه لیک کې غوښتل شوی چې ملګری ملتونه دی په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل شوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده. نو ملګری ملتونه دی د منځګړي رول ولوبوي. همداشان ده هم غوښتل شوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي. هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازي محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
دا دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې شوي. خبرې کوو دا و چې موږ خپل کتار په افغانستان کې مداخله کوي. موږ دا و سره خپل د ریزرو تشغیل نه موږ په دې پروسه کې شتون او امول شونه تم ریوال ټولنی ته ورشي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوی چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په څو ولسوالیو کې د شلو سیمه ایزو راډیوګانو د تړل کېدو موضوع دوی لپاره جدي ده.
بدخشان ولایت د کشم غږ راډیو یو له شلو سیمه ایزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ناامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربلې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت نه اندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ایزه راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هره ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلی نوري وویل د نامنیو د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 3 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله 40 سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا 40 محلي رسنۍ دي خپل فعالیت درولې دي او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرد رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو دګر کې یو لویه صدمې شاهدان اوسو.
سربیره پر دې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله درمان سیمه ایز راډیو هم تړل شوې ده. د دغه راډیو دستګاه د اخشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. د دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤلې فریدی امینی داسې اندېښنه وښود.
توقف دادن نشرات یک رادیو در یک ولسوالی په ولسوالی کې د رادیو ترل کېدل د اندېښنې وړ ده. موږ د دې شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خپرونې درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خوخه خپرونې کېږي.
خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیام کې ویلي چې د سیمیزو راډیوګانو پر خپرونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلي، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوي چې خپرونې بې
ازادي رادیو ته ورژیست. 6:23 دی. په اصل کې چې 6 ورځې مخکې د چین د سینوفارم 10,000 واکسین افغانستان ته راوړل سوی، خو تر اوسه نیمایي هم نه دی لګول سوی. ځینې کسان فکر کوي چې دغه واکسین ورته زیان رسوي، خو د روغتیا وزیر وایي چې واکسین خلکو ته ګټه رسوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لا هم په زور کې دی او هر ورځ یې له امله د دې هېواد لسګونو اوسیدونکي مړه کېږي، خلک د کورونا له واکسین ویره لري او په دې اړه په ناسمو اوازو باور کوي. د کابل اوسیدونکي حلیمه:
که څه هم کورونا ډېر خطرناک مرض دی او د دې وبا له امله ډېر خلک مړه شوي دي، خو نه پوهېږم چې اوس هم خلک له واکسین کول نه ډارېږي او داسې فکر کوي که دوی واکسین وکړي نو د دوی د ژر مړینې لامل کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان ته ټول راوړل شوي واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. د دې وزارت د وین مرستیال میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل د چین سینوفارم واکسین د کورونا پر وړاندې 90% د وجود دفاعي سیستم پیوړی کوي.
عموماً کله چې یو شخص د کورونا واکسین زره کیږي، البته په ټول اشخاصو کې نه، په ځینو خلکو کې ځینې خفیف فراز ولایم یا د وضعیت عکس العمل د واکسین سره خود لیکي چې هغه نسلیشتن تر 3 ساعتو پورې دوام کوي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان چې 3.5 میلیونه نفوس لري، تر اوسه 900,000 کسانو د کورونا واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د 900,000 ډوز مرسته شوی واکسین له ډلې 50% تطبیق شوی او 350,000 ډوز نوري پاتې دی. خو دا ښایي یوازې افغانستان نه وي چې د واکسین په اړه د خلکو فکرونه منفي وي. بلکې د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم خلک عقیده لري چې د کورونا واکسین د ستونزو د پیدا کېدو لامل کیږي. خو د چین سینوفارم او د هند بایوانتیک واکسینونه چې په افغانستان کې تطبیق شوي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د تور فنګس بل ډول هم خلک اندېښمن کړي او د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دې ډول وایرس درې مثبتې پیښې ثبت کړي. دا درې مثبتې پیښې په کابل، بغلان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. تېر ورځ د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح خبر ورکړ چې ښایي په افغانستان کې د دې نوع وایرس پیښې زیاتې شي. له دې سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 1234 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. دا شان په همدې موده کې 2 نور کسان له دې وایرس څخه مړه شوې دي. له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,25,910 او 3 د مړه شویو شمیر 5,230 ته ورسېد.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. ورسته مطلب دا دی چې په روسیه کې میشته یوې ډلې د امریکا پر یو انټرنیټي شرکت سایبری حمله کړې ده. دغه حمله د بچخستو لپاره سویده. د موضوع تفصیل ملالې بشیر څخه.
د کاسیا پنوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکی شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل پنوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خبره کړې. خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حمله تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن 13 میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حمله په اړه خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکونکو څخه میلیونونه ډالر باج غوښتي دي. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یو خبري اژانس ویلي چې یو سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناک ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4مې د رخصتۍ په خاطر خپل کمپیوټرونه لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوی ده.
دا ژوند رنگونه.
زه ملک عبدالباقی د کوچی اسداباد د شکردرې ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردرې کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کوب نشټري. څنګه تاسو بلاري کني لري؟
مونږ به خېد او بو سره ډېر مشکل سره مخ. حتی مونږ که چا وس رسیدو نو هغه که چمک ته وس رسیدو والی دي کنه یو بوشکونه بل ته او بوړي کوروت.
د څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او د سکلو بو د کارو بدل کوم کوي.
بس دا چې خدای ورکینو یا تا د ماده کور نه وړول زه درته په خپل واتس اپ کې د کلو بوشکې خیمه چې یو کور ترازی او ډکې وړي. نو دا مشکلات سره ډیر مخ یو د زمکو وبم تقریبا د انقلاب نمخ کې سره اتلی هغه بندسیو او لخته چې کوم یاله ورته وای هغه انقلاب کې پلسوی وسم پلس ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسولینو تم رسولې ده چې د خلک څنګه کوي باید غل حل لار ورته پیدا شتر سو بده وبنوي.
مسولینو ته هم ډیر رسولې هم مسولین غریبانان هم ځان ته ایران دینو مسولین بچو کې هغه وای تا پروس قبل کلمات ویل چې تاسو په جرب باندې او څه روبې ټول کې دا سکواټر را ولوي وای هل د خلکو وسنه رسیږي ځکه للمی غنم سکاله چې چا 15 بوجه تخم کړل واغي ټول 10 بوجه غنم ورته کړی نو هغه و خوري که خرچه کې کا ټریکټر ته ورکی.
نو دا به څنګه شي پایله به څه وي خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه دا وای ورحمه دا کنه نور خو څوک نسته چې غم دی وخوري.
یعنی تاسو هم نور امس لاس تر سره کې نه سيدي
مجبور یې نو څوک هیڅ وسم نه رسیږي رزوم کاغذ پرانی د څه کوي کاغذ پرانی وکاو خلاص
څه پیغام لري څه وایل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوري او کني بس داسې په پاتې خور زار